مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په خبری غړی کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اپریل د 23 نیټه ملکه مخکم چې ول زیارت ورځ د غرمې 12 بجې تر 1 بجې په دې خبری غړی کې په بیلابیلو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه چمتو شوې دي. تاسو بل نه درکو چې را سره پاتې شئ د خبری غړی ووري په سر کې به خبرونه وورو له فرخندې اسد نه چې همدا شیبه په د پراکټس سټوډیو کې را سره ناسته ده او په ژوندی بڼه درته لولي.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سټی کې په خیبر پختونخوا کې په وروستۍ بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل به د ایران د حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله د روانې اونۍ په پای کې کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل پر 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ سلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دغه ادارې تر مخه په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د ادارې په وینا په مختلفو ضلعو کې د دیوالونو او د کوټو چتونو را پریوتو 1902 پیخې رپورټ شوې دي چې پکې 326 کورونو ته په مکمله توګه او سباندې 14 کورونو ته په جزوي توګه زیانونه رسیدلي دي. د 400 ضلع یو کروندګر غلام فرید 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونه یې ټول فصل هم وړې دي.
دا سل جیره په پټې دي، نو پکې غنې ټولو غنم پکې شپږ جیره بودا پکې تبو برباد شو او دا لس واړه غنې مې په غنو کې غنم د دې نه مخ خوښې نه جوړېږي. ودا خو بیا دا پاره به کرونه ولا کول غواړي. بیا دا پاره
د اپریل 12 راهیسې په سختو رختونو سیلابونو کې ځاني او مالی زیانونه په خیبر بر او کوزدیر بر او کوز چترال سواد باجوړ شانګلا ملکن مالسهرا مومندو کرک ټانک مردان په خبر چارسدا نوخار بنیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان ابرکزیو کوواټ او ډیرسمل خان کې اوختی دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې په هغه صوبه کې د بارانونو سیلابونو له وجې 8 تنه وژل شوي دي او 9 نور ژوبل شوي دي. په دغو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې زیاتره مرګ ژوبله اوښتي ده. د صوبایي حکومت بیان شاهدرین پرون د اپریل په 18 په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې د سیلاب متاثره سیمو ته یې د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. د نوموړي په خبره په هغه صوبه کې 150 کورونو ته زیانونه رسیدلي دي چې سلویښت پکې په مکمله توګه ړنګ شوي دي. دا شان د بلوچستان په پښین نوشکی بولان مستون گوادر او کلا عبدالله کې سیلابي وبو د سیمې زیاترو سړکونو ته هم تاوانونه رسولي او د صوبې په غنو سیمو کې لارې هم بند شوې دي. صوبایي حکومت وایي د لارو پر خلاصولو یې کار پیل کړی دی. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا کوي. په غونډه کې به د څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران، گورنران، د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په دې غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستۍ بارانونو سیلابونو له وجې پر رسیدلو تاوانونو، امنیتي صورتحال او پر اقتصاد خبرې کیږي. تمه ده د پارلمان پر نننۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت پر کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په افغانستان کې د 13-15 ورځو ورختونو سیلابونو لکبله د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا او یو ته رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان جانان سایق پرون د اپریل په 18 ویلي چې په دغو ورختونو سیلابونو کې 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبري اجانس د سایق په حواله ویلي چې په سیلابونو کې 26 کورونه او 95,000 هکټره کرنیز ځمکې ته زیات تاوانونه رسیدلی دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پرون د اپریل پر 18 ویلي چې د روانې اونۍ په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداری ورکړی که پر دوی یوه وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی ځواب به ورکوي. اسرائیل د ایران د بېساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښودلې، خو په دغه اړه یې څه نه دي ویلي چې دغه ځواب به څنګه او کله ورکوي. او بل خبر دا چې د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 شل اوریزا میچونو لړۍ نن د اپریل پر 13 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پیښور پر وخت ماښام 9:30 په راولپنډۍ میدان کې وشي. د نیوزیلند لوبډله له وړاندې څخه پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستانی لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خنده صدوه چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د خیبر پختونخوا نورو سیمو په شان د بلوچستان زیاتې سیمې هم بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. رپورټ پیلرو د سوات په چارباغ کې د یو سکول ماشومان وایي بارانونو یې د سکول زړه او خرابه ودانۍ لا نوره پسې خرابه کړې ده.
موږ سکول راکې زموږ کلاسونه راتاوي کې زموږ ملګري د یارې د لاسه نشي راتلې او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کې موږ دوه درې ورځې وشوې چې موږ سبق نشو ویلې او زموږ حکومت ته دا راکې چې موږ له دا سکول راکې.
په ټانګ کې د بدمنۍ پیښو ته کتنه کوو. د خیبر ضلع خلک خوشاله دي چې د نړیوالې ادارې په مرسته دغلته د بجلی سولر سیستم رغول کیږي، خو دوی خپلې غوښتنې هم لري.
چومغه د بیوروکراسي طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اړخ چې دا نقصان دی، پروژکټونه چې همیشه کامیاب شوي نو هغه د کمیونټي یعنی علاقائي خلکو د هغوی په اشتراک سره دغه پروژکټونه چې دي هغه کامیاب دي.
دا به هم وري چې په بلوچستان کې ولې په لویو لارو د ټرافیک پولیس نشته.
دلته غټ روډونه چې دی هم تا سنگل دی، پر دې باندې بیا د مسافرو غټ سونه چې دی ډایو تیز سپیډ لوږي زخه اوشتي. دلته د ټریفک پولیسو نظام دی خلیر په دې حق له نورو سبو په نسبت کمزور دی.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړی کې. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. تاسو اوریدل چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو بارانونو لزګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او دا شان سلګونه کورونه او نورې ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دغه هیواد د قدرتي آفتونو پر وړاندې د نظم ادارې NDMA له مخې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې خلکو ته رسېدلي دي. په بلوچستان کې په روانو سیلابي بارانونو کې 8 تنه د کورونو د چتونو راپریوتو او په ځینو نورو پیښو کې وژل شوي دي. د صوبې په ساحلي ښار ګوادر کې سیلابي اوبه د خلکو کورونو ته ننوتې دي. په دغه اړه له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین رپورټ لري.
په کوټه د صوبې په نور برخو کې د باران دویمه لړۍ د اپریل د 18 نیټ څخه یو ځل بیا پیل شوی ده، کوم چې د چارواکو په خبره د اپریل تر 19 نیټ پورې به روانه وي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند ویلي دي چې صوبایي حکومت د بارانو له امله د رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي په خاطر بیلابیل ګامونه و پورته کولو ته چمتو دی. د نوموړي لخوا د اپریل په 18 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه صوبې په بیلابیلو برخو کې د آسماني بجلی یا برېښنا د رالوېدو او د کورو د نړېدو له امله 8 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 1500 څخه شاوخوا کورو ته زیان اوښتي او په هغه کې 40 کورونه مخ له وران شوي او د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. دغه ډول د بلوچستان په پښین نوشکي بولان مستونګ او کل عبدالله کې و ځینو سړکانو ته هم زیان رسېدلی دی چې له امله د خلکو تګ راتګ تر اغېز لاندې راغلی دی او د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی. خود چارواکو په خبره چې د صوبې پر غټ سړکانو د ټرافیک د رواني په خاطر اچي ګړندې کړې دي. هلته د بلوچستان په سایلی ښار ګوادر کې یو ځل بیا د باران وروسته سیلابي اوبه په کورو کې درېدلې دي چې له امله د ګوادر ځینې برخې تر اوسه په اوبو کې ډوبې دي. دغه ډول د تیز باران او باد له امله د بجلی کمبې هم نړېدلې دي. د ګوادر څخه د صوبایي اسمبلی غړي او د اکدو تحریک مشر مولانا عیدالله رحمان راته وویل چې د ګوادر په ګډون د مکران ډیویژن زیاتره برخې تر اغیز لاندې راغلي دي.
یا په نقاس یاب ناون کې جې ګوادر جو مشهور ہے کہ سی پیک کا ماته کا جومر ہے فلان ہے فلان.
دلته د اوبو د استولو تنظیم نشته. خو د ګوادر چې د سی پیک لپاره دغه ډول مشهور لکه چې پر تندی خال خو نن گوادر په دویم وار ډوب سوی دی. که څه هم ډېرې پیسې او شتمنۍ دلته مصرف سوي دي، خو بیا هم په کورو کې پنځه یا شپږ فوټه اوبه ولاړې دي. لاکن په کوټه کې د ناوړې وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای صوبایي مشر فیصل خان وایي چې د تیر وار په مقابل کې اوس حالات لږ ښه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د گوادر ستونزه دا ده چې هلته د اوبو د ایستلو هیڅ نظام نشته، پر هغه کار روان دي خو تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی، او حکومت په دې هڅه کې دی چې دا کار ژر تر ژره وسرته ورسوي چې خلک د دا مشکل څخه وباسي.
د اوبو لار نشته چې اوبو راشي وځي. دا جی ډي والا چې کوم دا راکړي دي، نو هغه زور لار باندې وتی دي بېرته مات کړي دي، اوس لار نه دي ورکړي، نو نشته اوبه وځي.
هغه تا چې تیر وار مشینري و دغه و دغه پمپینګ
هلته موجود دي، ګرده ډیسیزر پروت دی. او هغه مسله نه دي، مسله دا ده چې د اوبو لار
د پی ڈی ایم ای د چارواک په خبره چې د باران وروسته د گوادر د هغه برخو څخه د مشینانو د لارې د اوبو د ایستلو کار پیل کړی دی چیرې چې اوبه درېدلې وې. دا ډول په هرنایي کې د ریلوی یا اورګاډي پټلۍ یوه برخه اوبه وړې ده، چې له امله یې د چارواکو په خبره یو ځل بیا د سیبي او ارنایي ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند سوی دی. او په نوشکې کې هم اوبو د اورګاډي و بله پټړۍ وړې ده. هلته د پشین د بند خوشدل خان د لوی نالې د پرکېدو او د ډب کراس پل د اختر په څلورمه ورځ سیلابي اوبو وړې وو، چې له امله د تېرې یوې اونۍ څخه د ضلع یوه لویه برخه بیا په خاصه توګه برشور، توبه کاکړي او لوی بند د سړک د لارې د کوټ سره تړون شلېدلی دی. په دې اړه د ډب خانځي اوسېدونکي محمود راته وویل
بند خپل نقشه سره د برتانیې د وقفو چې د بند خپلې اوبه وې د برشور تورمکار راتلې، تورمرغه پر ډب راتله. دا وخت برشور هم پر ډب را روان، تورمرغه هم پر ډب را روانه. دا دون اوبه نه دي، دا هر کال معمولي باران چې اوس دون اوبه به رالې، خو دا درو منځو سره نیمی وې، تاوان یې نه کوي. دا وخت اوبه ګرد په دا ډډه پر ماندر را روانې دي، پر هغه منځو باندې ځینه هلته قبضهګر ورته دګي دي، ګرد مځکې قبضه کړي دي، منځونه یې را تنګ کړي دي، ګرد د ډب په خوا را روان. دا وخت ګوره دا نېشنل هاوی روډ دی،
خود پشین ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی دی چې د ډب څخه د سیلابي اوبو مخ د اړولو په خاطر په میان خانځي کې کار پیل کړی دی، او ډیر ژر به یو ځل بیا د اوبو رخ د بند خوشتل خان په لور وتړي. بلخوا د بلوچستان څخه تورې وریځې و سیند ته داخلې سوې دي، چې له امله به د موسم ښوونکو د دفتر په خبره د نن څخه په کراچي او نورو غټ ښارو کې بارانونه پیل سي، چې له امله د سیند حکومت په کراچي کې د څه ناوړي وضع د مخنیوي په خاطر انتظامی مامورین چمتو کړي دي. امکان دی چې وروسته به باران وروونکي دغه وریځې و خیبر پښتونخوا او پنجاب ته هم داخلې سي.
تاسو په بلوچستان کې د باران او سیلاب د تاوانونو په اړه واوریدل. هلته د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو ضلعو کې هم بارانونو زیات زیانونه اړولي دي. د سوات تحصیل چارباغ لرې پرتې سیمې یونین کونسل کې شورې کې د سورډیری پرایمري سکول چې پکې هلکان او جنکۍ په ګډه زده کړې کوي، هسې خو د تیرو څو کلونو راهیسې خراب دی، خو وروستیو بارانونو د سکول پاتې ودانۍ هم ړنګه کړې ده، چې ترې د کلي د 2500 ماشومانو زده کړې متاثره شوې. د سکول زده کوونکي او د کلي خلک وایي چې حکومت دې ورته زر تر زره سکول بیرته ورغوي. د تحصیل چارباغ منتخب چیرمین وایي چې د حکومت سره فنډ نشته، خو بیا هم د بحث کوي چې د سکول ودانۍ جوړه کړي. په دې اړه د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې رپورټ د یوې ماشومې په خبرو پیلېږي.
مون د یاري نه په کلاسونو کې نه شو کېناستې، سبق نه شو ویلې، زمونږ ملګري په کور کې ناستې او سبق نه شو ویلې، ځکه چې کلاسونه هرتاوي زمونږ سکول هرتاوي کې مونږ وایو چې زمونږ سکول جوړ شي.
دا غږ د سورډیری پرایمري سکول کې د پنځم جمعه زده کوونکي دی. دا وایي چې د هلکانو په سکول کې دوی په ګډه زده کړې کولې، خو بارانونو ولله سکول خراب کړی، د ناستې ځای پکې نشته، ځکه د هغې ملګري او د کلي نور ماشومانو زده کړې متاثره دي. د دریم ټولګي زده کوونکي ګلالۍ فیاض چې د ملګرو سره دوران سکول مخې ته ولاړه ده وایي
حکومت ته درخواست کوم چې زموږ سکول مونږ له رخ کې زره سوډیری ما مونږ له سکول رخ کې زموږ کلاسونه ارتاوي کې زموږ ملګري د یاري د لاسه نه شي راتلی او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کې مونږ دوه درې ورځې وشوې چې مونږ سبق نه شو ویلې او زما حکومت ته درخواست
چې موږ له دا سکول راکې
د کلی اوسیدونکو میا سید حکیم چې د سکول خوا کې دکان ده او درې ماشومان سکول کې زده کړې کوي وایي چې د سکول نیمه برخه خراب ده دوه کوټې پکې سمې دي خو د ودانې اورزیدو د ویرې بیا هم ماشومان سکول ته نه ورځي
د ماشومان د مخې د سکول راټاو شوی دی هغه غبرو شوی دی ګریدلې دي کومور پلار ته وایي چې تاسو سکول ته ځای خو هغه مونږ نه ځو لکه چې ماسپښین د لمړه راوړي نو هغه به خوښې نه دی وجه سکول ته نه راځي ماشومانو ته عدد یک بټې پنځ تقریبا کم شوی دی جه کمتر ماشومان به چې هغه به راځي بهر به ودرېږي خو کلاس ته دننه نشي تللی سکول راتاوېدو ولا دی او زمونږ د حکومت نه دا دغه دی چې لکه دا هو د ذمواري ده چې زمونږ د ماشومانو له تحفظ ورکړي ځکه چې اول صحت ته بیا تعلیم دی نه چې صحت نه نو تعلیم به د کم تر پوه ډېر خلکو ته ډېر ښه سهولتونه دي واحد زمونږ دا یو سکول دی چې زمونږ خلکو ته نه سهولت شته نه ماشومانو ته شته نه د اوبو شته نه د سکول شته نه د روډ شته
د سکول استاد خلیل الله وایي چې دغه سکول د خواوشه شپږ کلو یو استوی سکول دی هلکان او جینکۍ پکې په ګډه زده کړې کوي نور سکولونه د کلي نه شپږ کیلومتره لرې دي د سکول لپاره ورته انتظامیه تمبوان ورکړي خو لا یې نه دي کارولي
ټینټونه موږ ایسي سبزي او درې راکړه خو دلته کې دا ځای هم زموږ سره داسې نشته چې باغه کې موږ ټینټ ولګو او بل دلته کې په ټینټ کې سبق نه ویل کېږي ځکه چې کم بنیادی سهولیات په کلاس روم کې ماشوم ته مهیا کېږي نو هغه پټنټ کینه کې پټنټ کې مطلب صرف موږ هغه سورې به جوړ کو بیا که ګرمیش باغی کې دومره دوپی چې ماشوم پکې نشي ساره دي که باران هم باغی کې سبق نه ویل کېږي چې اوس موږ دا میاشو شو د نیو انرولمنت باغی درې ماشومان راغلي دا هغه وجه هم دره چې بلډینګ خراب دی او خلک ناراضي د خپل ماشومان نه رليږي
د سیمې د خلکو منتخب شوی د تحصیل چارباغ چیرمن احسان الله خان وای چې هڅه کوي د سکول ودانې لپاره پړ وګوري او د سکول ماشومانو ته سکول برابر کړي
میډیا تاسو تم پتشته او د خلکو توامو تم پتشته چې پندونه منډونه نشتا دوه کال پوره کیږي ټینې ور وشو چې د بلدیاتو چې د تروسه پوره یو روپۍ پند چې د بلدیاتو تنه د میډاو شوی داسې کوي مې نه ایم پی ایس د دې نمخ کې او هغه کارونه کړی دی خو هغه ایجوکیشن لدونه توجه نه دا ورکړي نو ان شاء الله مون کوشش کو چې پدې کې د هر ځینې خودی لمن پند ګورو پدې باندې مزید کار شروع کو دا سکول چې د بال کو
د کلی اوسیدونکو وای چې د سرډيري پرامنه سکول کال نو لسوا سلور اتیا کې د یو کلی لپاره جوړ شو اوس پکې د شپک کلو ماشومان زده کړی کوي کچره حکومت د سکول ودانې جوړ کړی نو دغه سیمې په سلګونو نور ماشومان به هم سکول کې زده کړې شروع کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال رادیو نه خبرې غړی اورئ. د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې پرون سهار نامعلومو وسلوالو په ګومال سیمه کې د پولیسو پر څوکۍ برید کړو چې له دغې وروسته د دواړو خواوو پر یو بل ډزې هم کړې وې خو په دغه ډزو کې سم مرګ ژوبلې رپورټونه نو ورکړل شوي. د ټانک ضلع د اکشن کمیټې مشر شمس مسید مشال رادیو ته ویلي چې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې خراب دي او خلک ورسره سخت اندېښمن دي. بل خو د ټانک د پولیسو ډي اس پي شریف الله مشال لډو ته ویلي چې په ضلع کې امنیتي حالات د ښه کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. په ګومل سیمه کې پر پولیس څوکۍ د برید بل خو ذمواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مال درې بجې ناپیژندلې وسلاولې په ګومل سیمه کښې د پولیسو په څوکۍ برید کړی و او د وسلاولې سره د ډزونو بدلون کښې څه مرګ ژوبله مخې ته نه دو روغلې. خو د ټانک ضلع اکشن کمیټي مشر شمس مسید یایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نن ته بوتا افغانستان کو ضلع سے گمر بدمانی شروع دو چاہا کپ کل سے کرتے کپتی پیچھے کرتے اور کپدا مالی سے کرتے تیری گئے دیش کی دبروتی نے پشیدل سے ڈبوگون غلا دس سے مسلح حال گردی کے سانس پاس دہا پر ہجرت بنے مجبور رہے پدیا والے طرح دعا شٹڈون تلنا ہم جو کرو ایل موجود چکیم دلی جو نہ سب پٹان چکیم حالات کی کہ دیش کی ہم پورتا غلا وروڑی کلا پائی دکھن مت شوائے کلا پتونا بنا ٹیک شوائے کلا پولیس بنا ٹیک شوائے پدیا والے طرح نیزو الاو کام نہ مطالبہ کری چھ پگارا دے تاک دے بچوں نے بنے چھ رحم وقت سائی چھ ریاست تو سرا ڈسٹرکٹ پولیس چکیم دی بالکل ناکام جی
دے ٹانگ ضلع پولیسو ڈی ایس پی شریف اللہ مشال ریڈیو تا وویل چے بگومل سیمکشے دے پولیسو پا سوکے دے وسلاول بردکشے سا مارگ جبلا ندو شویے او پا ٹانگ ضلع کشے امنیتی حالات شکاول دے پورا پولیس گامونا پورتا کری دی
بالکل ڈیوٹی روسٹر پہ جاری گا پیسے جانے ہوتی تو پیدل گاشتی نہ کا بندے میں لگے ہوتی وہ سو کنٹرول تھی بالکل بولے مام سے گینگ اغلو والی تار چلا گا اگر ایف آئی آر مار کرا ہے کسی نام زد سو پاکستان میں
دے ٹانگ گومل سیمک شے پا پولیسو دے برید زیماوری لیا تردہ وقت پورے چاہ ہم مانلی ندو خو دے ٹانگ زیلے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے کا حکومتی چارواکیو یہ پا زیلاک شے دے امن حالات شکاولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دے زیلے خلق یوور بیا پلو یہ تیجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوالې امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته د دریو قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې د سولر سیستم لګولو پریکړه کړې چېرته چې بجلی نشته او اوسیدونکي د ګډ سټیشنونه نه لري د ګډ سټیشن نه لري اوسیږي. د خیبر ضلع بلدیاتي نمایندگان وایي چې دوی د داسې ډول پروژو ستاینه کوي خو پکار ده چې دا نیغ په نیغه ولس ته ورکړل شي او سرکاري روایتي طریقې کار دې پکې ورنه ساتل شي. د بلدیاتي حکومتونو غړي وایي چې سبا نه دوه کاله وشول چې دوی د ولس په رایو باندې منتخب شوي خو د امدادي ادارو نه علاوه ورته لا د سرکاري خزانې نه څه قسمه فنډونه نه دي ورکړل شوي. د خیبر ضلع د لوکل ګورمنټ ادارې چارواکو چې په دې نوي حکومت کې سخت کال په جون میاشت کې په بجټ کې امکان شته چې بلدیاتي نمائندگانو لپاره پکې فنډ بیل شي. په دې اړه نو تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر پختونخوا توانایي او بجلی محکمې لخوا د اپریل په 18مه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نړیوالې امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په خیبر مومندو او اورکزو کې لری پرتو ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د سولر سیستم په ذریعه بجلی ورکوي. د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلعو کې پہر لری پروت ویلج کونسل او نیبر ہوڈ کونسل کی لگ تر لگا درینیم سوا کورنیو تھا سولر سسٹم لگوی او خلق بی دا بجلینا استفادہ اخلی.
یو سیکشن دے مرز دیریا گورننس پروگرام دا غصوری لان دے مختلف پروگرامون چی دی اگا پا قبائلی ازلا کی دا بلدیاتی نمائندگانو پا ذریعہ باندے شروع دی نو پاگی کی اس دا یو پروگرام ہم دے چی لس ویلج کونسل چی دی آغا با دوی ٹاکی کم چه دا گریڈ نا لری دی او دا بجلی نا محروم دی او بیا با پا هر ویلیج کونسل که با پینزه دیش کورانه چی دی آغا با ٹاکی دوی تا با بیا سولر سسٹم ورکول کی گی.
نموڑ وای چه پا دی لری پرتو سیمو که دا ندیوالو امدادی دارو لخوا دا پرمختیعی کارونو استایه نکوی خوب کار دی دا پروژه نیغ پا نیغا ولستا ورکلل شی
چه اومغا دا بیروکریسی طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اړخ چې دا نقصانی دی پروژکټونه چې همیشه کامیاب شوي نو هغه د کمیونټي یعنی علاقایي خلکو په تاوان سره او د هغوی په صلاح او هغوی مطلب ده چې ډایرکټ د هغوی په اشتراک سره دغه پروژکټونه چې دي هغه کامیاب دي. زه به مثال درکم د ورلد بینک پروژکټ یا همدغه یو این ڈی پی پروژکټ چې اوس کانټریکټ او ټینډر کیږي به نو دغه د سرکار چې کوم طریقې کار دی هغه به دې کې لو کوالټي سب سټینډر او د کمیشن وغیرہ جهان چې دی هغه کدا سه پروژکټونو کې راشي نو هغه بیا نقصانی.
د باډی تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دې وای چې دوی څه باندې دوه کال وشول چې د ولس پر رایو باندې منتخب شوی خو تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه پورا فنډونه نه دی ورکړي.
دفتر لا فرنیچر روغلی دی خو هغه ته سیکریټري او کمپیوټر لیپټاپ دا سیستم نه دی روغلی. حکومت ته پکور دی چې کم ډیولپمنټ کورونه و د مینې او ایم پی ای په لوس بونه کوي هغه چې بلدیتی نمائندګونو ته ولګي ځکه چې د بلدیت الیکشن مقصد دا دی چې په لون دی لیول خلک مستفیده شي. ویلی چیرمین او کونسلر ته چې کم د خپل علاقه د مسلو پته دو دومره پته ایم این ای او ایم پی ای ته نشته دی.
د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم په 2020 کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او نمائندګانې شکایتونه کا چې دوی ته لا تر اوسه حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي چې ولس لپاره کارونه ترسره کړي. خو بیا د لوکل ګورنمنٹ چارواکی وای چې په تیر حکومت کې په صوبه کې د فنډونو کمای وو او په دې نوي حکومت کې سږ کال جون میاشت کې امکانات شته چې بلدیاتي حکومتونو نمائندګانو لپاره په بجټ کې روپۍ به لیکل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان وفاقي حکومت د رواني اونۍ د ګل په ورځ د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې وه. دا اضافه په داسې حال کې شوې چې په هیواد کې خلک لا د وړاندې نه د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او نوی منتخب حکومت ته په ګرانۍ قابو موندل یو لوی چیلنج ګڼل کیږي. البته وفاقي حکومت وایي د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه یې د نړیوال مارکیټ سره سم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل پیښور وسیم سجاد په دې رپورټ کې راکوي.
د ګول پورز د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 8 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دي. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظر ثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکي ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورز د باجوړ نه په خورته تک کوونکي نوید عباس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې د نشي کولای چې خپل سبق او کرایاني د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجه نه کرایګانې هم ډېر زیاتې ګرانې شوې دي. یو سیټ ته که موږ وګورو هلته پېښور نسری کې موږ سبق وایو نو هغې فیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د هاسټل فیسونه هم شي او بیا په شي د خوراک فیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالی وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سواتی عبدالله یو د غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړي چې خپل گاډي ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نو موړي مشال ویډیو ته وویل
نو مخکې به چې موږ په خبر ته راتلو نو موږ خپل گاډي راوستو ځکه چې په هغه ورځو کې به زمونږ داسې 15 روپو 300 ده. اوس هغه خرچه ډبله شوې ده تقریبا خپل گاڑی اوس 2000 روپۍ د گاڑی خرچه شوې ده. نو دغه وجې نه زه په عام گاڑی کې پالو په گاڑی کې راغلی یم.
د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدو لامل پر عالمی منډای کې د پټرولي مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یا د کړل شوې ده. د پاکستان ډان روس پانی د ګل پورز رپورت کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 75 روپۍ ټیکس اخلي او د دې سره سره د پټرولو او ډیزلو باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محسولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او د غرمې 12:30 بجې شوې دي. ل فرخنده اسد نه د خبرنو لنډي ساره.
د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل پر 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شمېر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپرېوتو په پیښو کې شپږ سلویښت کسان ژوبل شوي هم دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې په هغه صوبه کې د بارانونو سیلابونو له وجې 8 تنه وژل شوي دي او 9 نور ژوبل شوي دي. په دغو کې د کورونو د چتونو راپرېوتو په پیښو کې زیاتره مرګ ژوبلا وخته ده. نن مازدیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغې غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا هم کوي. په غونډه کې به د څلورو ګڼو صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران هم ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له وجې پر رسیدلو تاوانونو، امنیتي صورتحال او پر اقتصاد خبرې کیږي. په افغانستان کې مستو سیلابونو کې په مختلفو سیمو کې د مړو شمیر او یو ته رسیدلی او د 500 زیات پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلابي بارانونو له امله او یو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلخوا په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله د پیښو شوو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پرون د اپریل په 18 ویلي چې د رواني اونۍ په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې ته ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداري ورکړې که پر دوی یوه وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی ځواب به ورکوي. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 میچونو لړۍ نن د اپریل په 18 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پیښور پر وخت مخام 9:30 په راولپنڈی میدان کې شروع شي.
دا وا فرخنده سات چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کاو او ریدونکو کو وخت لري را سره پاتې شوې ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خزي لډی رستوندو سره مخامخ دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له مهم ستونزو بلل شوې دي. که هم طالبانو سوداګر مېرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولې خو د سنگار ځایونو په شمول یې د هغوی ځینې کاروبارونه تړلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستې 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډېرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوي او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل اومده کې یو اوندستون چې په افغانستان کې د سوداګر خصوص په وړاندې موجود ده هغه د کافی بازار نشته علي دی ځکه واردات او صادرات په اسانه د ترسره کیږي او یو بل مهم ستونزه ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلي دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي کافی بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري
طالبانو تر اوسه سوداګری خزل کاروبار نه دی راګرځولی خو د سنگار ځایونو بندیدل چې په زورګونو خزو ته کاری فرصتونه برابر کړي او پر دوی لوی گزارو خزي هم دارنګ په نا دولتي محسو او زینو دولتي ادارو کې هم لکار کولو منه شوی دی د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزي په غالی او بدلو لاسي صنایعو وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوخت دي په افغانستان کې د یو ان ډی پی استاذ سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزي له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادق یار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لوی ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خبر پختونخوا په کوارد ضلع کې مشت افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی چې د بی اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی یو اړ بیا فکر وکړي مشال رادیو سره په خبرو کې دوی ویلي په افغانستان کې سرپناه لپاره کوم ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي که دوی بیرته افغانستان ته لاړل نو ټولو نه لویه ستونزه به دا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي همداراز په پاکستان کې د شارپ یعنې د بشري حقونو او بندیانو ته د مرستې غیر دولتي سازمان مشر سید لیاقت بنوري مشال رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي پاکستان کې مشت بې اسناد کډوال دی باید په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته په پاکستان کې د نړیوال قانون لاندې د مهاجرت ټول حقونه ورکړل شي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د بې اسناد کډوالو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي په دې اړه نور تفصیل د کوټنا ممتاز بنګا شرکوي
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت حق کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بی اسناد کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي دوی وایي که چیرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مکام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو وار بیا نظر وکړي مشال رادیو سره ځنګړې مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون نه وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانانو کډه کړي نو باید دوی د په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړی شي
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلی وو چې مو دا مندي دا غیر قانوني طور باندې نه دي راغلي مو ورته خپل عزت ورکړه دا مهاجر دي مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي رجسٹر دي یا نه دي رجسٹر دا بلا خبره دا مهاجر دي یو ملک کې 13 لک یا 15 لک یا 17 لک یا 20 لک کسان که غیر قانوني طریقې سره نه وځي نو دا خو د هغه سټیټ باندې ډېر غټ سوالیه نشان جوړیږي تاسو دا مهرباني وکړئ دا خپل ډیسیژن دوباره وګورئ.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد ته ستنه شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ذلي په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي، افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لویه ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی، باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نکړې شي.
د سپي چې د الته جنکیو د تعلیم مسله چې د اغاشته د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته ده. دغه جنکۍ چې دلته پنځم او شپږم پورې سکولونه ویلي دي، آیا د دوی د تعلیم زمینه بالته مساعده شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکی به سوي ولې چې دا خو زمونږ اولادونه دي، زمونږ نیم نسل ده، موږ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیمپ اوسیدونکي عبدالرحمن چیرمین وایي چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نورې ستونزې هوارولو لپاره باید زمینه برابره کړي تر هغې وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړی شي. دلته د دوی کاروبارونه دي، د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. که د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانه وریدي نو دوی به له سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ ته باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره هغه وکړي، ځکه چې زموږ کاروباریان افغان مهاجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستاني سوارونو سره چې کم دی پیسې، هغو مهاجر وروڼو سره پیسې، نو که موږ ته هغه راکړي نو موږ سره دې په داسې همدردۍ سره هغه وچلوي چې موږ مخکې د مخکې افغانستان نظام هم داسې دی چې هغو موږ د افغانانو ته داسې سرپناهي ورکړي. خو دغه گنجایش تلته هم نشته چې موږ افغانان مهاجرینو ته دوی داسې یو زمینه جوړه کړي او دوی موږ ته داسې زمینه مساعده کړي او جوړه کړي چې موږ هلته لاړ شو.
د شارپ مشر اړوند چارواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلی چې پاکستان کې د بې اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لک نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خپاره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا SEC کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رستیو کې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې ویاند سیفر ایمان مشال ریډیو ته په یوه مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د سی کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي، خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته د ستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کال 2023 لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د هیپاتایټس سی د رنځورانو تر ټولو لوی شمېر لري چې شاوخوا 3.3 میلیونه جوړي او په ټوله نړۍ کې د هیپاتایټس سی د رنځورانو 40% برخه جوړوي. په تیرو کلونو کې په نړۍ کې د هیپاتایټس سی او بی تر ټولو لوی شمېره په مصر کې ثبت شوې وه. ویلتې غیر محفوظ طبي انجکشنونه یا ستنې ښودل شوې وې. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې ډېری خلک د دې رنځ په اړه پوره پوهه نه لري او د ډاکټرانو پر ځای اکثر کورني علاجونه کوي. نور معلومات شاهین بنیری په دې تفصیل رپورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور چې د اپریل په 14 خپور شو ښایي چې په پاکستان کې د هیپاتایټس سی یا تور زیړی د رنځورانو شمیره په نړۍ کې تر ټولو لوړه، یعنی 8.8 میلیونه ته رسیدلې ده، چې یو لوی علت یې د غیر محفوظه انجکشنونو یا ستنو استعمال دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد د ایف جی پولی کلینک هسپتال د گیسټرو انټالوجي د څانګې مشر ډاکټر اکرام زاده وایي چې وایرل هیپاتایټس په دوو ډلو کې ویشل شوی دی. یو هیپاتایټس اے او ای دی چې عام زیړې بلل کیږي خو دومره خطرناک نه دی او علاج یې زر کیږي. بل هیپاتایټس سی او بی دی چې تور زیړې ورته هم وایي او پورا درملنې او پرهیز ته اړتیا لري او که په وخت درملنه ونه شي نو د روغتیا ډېرې ستونزې راولاړولی شي. نوموړي زیاته کړه
دا بل ګروپ چې دی ستاسو چې موږ هیپاتایټس بی او سی وایو یا تور زیړې وایو نو دا زیات خطرناک دی. په دې وجه خطرناک دی چې کله دا کرانیک سټیج ته لاړ شي، یعنی دینه یو اگده بیماری جوڑشی اگه بیماری چه اگه پا وجود که موجودی او دا اگه کم سه کم دیوریشن شپگ میشتی شپگ میشتون دا کلا سیواشی نو دیتا جا من کرانه کوایو دا پا دیر حسر خطرناک که چه دا دی جگر تا دیر نقصان نسه جگر خرابهی دی جگر کینسر جوڑی گی دا دی جراسیم خوری گی دا دا بین نبین تا ترانسفر کی گی
د دې راپور لپاره د نړۍ د یو سل اواتیا هیوادونو څخه شمیرې راټولې کړل شوې دي او ښایي چې کچرې د هیپاټایټس بی او سی د پیښو شمیر یو ځای کړل شي نو پاکستان په نړۍ کې د چین، هندوستان، انډونیشیا او نایجیریا پسې پنځم ځای لري. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې غیر محفوظه انجکشنونه په نئی خانو کې د اوزارو صفایې ته پوره پام نه کول، په هسپتالونو کې د عملیاتو پر مهال له جراثیمو پاک اوزار نه استعمالول او د وینو د اتیو په مرکزونو کې د صحت د اصولو خیال نه ساتل د دې رنځ د خورېدو لوی علتونه دي. نوموړي نور وویل
که د دې مونږ ترانسمیشن نو سټاپ کول غواړو نو چې مونږ ماس دے سکریننگ کو لکہ دا ہر چا بلڈ ٹیسٹنگ کو دا غینا پس ٹریٹمنٹ اوشی جی دے ٹرانسمیشن دا یو سلسلہ دا بریک تھرو شی او حجام سے کم دی چہ دا غی ہم پراپر یو گائیڈنس اوشی اوی تا یو پراپر سرٹیفیکیٹ چہ دا اوی سرا مطلب پر اس کا دا صفائے چہ دا وائرس مڑ کولو پکم سامانی دا غی انتظامینو خا کنینو چې واغی خلاف ایکشن واغستی شي او دا سه یو سیف بلډ ترانسفیوژن پریکټس هغه موږ په ټولو صوبه کې انټروډوس کو.
د WHO راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې ځینې هیوادونه داسې دي چېرته چې د هیپاټایټس سی او بی وایرس د خپرېدو شدت ډېر شوی دی. په دوی کې ایتوپیا، بنگلاديش، ویتنام، فلیپین او روسیا شامل دي. بلخوا چین، هندوستان، انډونیشیا، پاکستان، روسیا او امریکا داسې هیوادونه دي چرته چې د نړۍ د هیپاټایټس سی 50% رنځوران موجود دي. د اسلام آباد په پولی کلینیک هسپتال کې د اینې د رنځونو متخصص ډاکټر اکرام زاده زیاتوي چې دا رنځونه پوره درملنې او پرهیز ته اړتیا لري، خو په پاکستان کې ډیر خلک په وخت معاینه نه کوي او کنا جوړ شي نو د پوه ډاکټر په ځای یا خو په حکیمانو پسې ګرځي او یا کورنۍ علاج کوي چې ورسره له دې وایرسا د خلکو د مړ کېدو کچا پورته شوې ده.
بدقسمتی داره چې زمونږ د خلکو خاص کر د زړی په حواله سره داسې عجیب و غریب عقاید جوړ شوي دي چې هغه د ډاکټري علاج ډېر کم خلق کوي. بیا بدقسمتی زمونږ دا ده چې د کمیلمۍ په وجه باندې خلک هغه طرف ته زیات رجحان ساتي نو هغې کې جګر کې ډېر نقصان وشي چې بیا لیور ترانسپلانټ ضرورت راځي یا ایون د لیور د ترانسپلانټ د لیول نو خبره مخې ته تللې وي او معامله هغه بیماري شوې نو هغه لا علاج شي.
دا یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د روغتیا قومي ادارې د هیپاټایټس د مخنیوي د نړیوال اتحادیې په مرسته د هیپاټایټس د بیلابیلو قسمونو په اړه د پوهاوي او مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دغه لړ کې تیر کال د جون په میاشت کې په راولپنډۍ سیمه کې د هیپاټایټس د مخنیوي په مقامي پروژه کار شروع شوی دی او له دغه ځایه ترلاسه شوي معلومات او پوهاوی د هیپاټایټس د قابو کولو د قامی پروګرام برخه ګرځول شوې ده.
تاسو د شاهین بنیری ریپورت اوریدل چې د هیپاټایټس سی په اړه جوړ کړل شو. تاسو د مشال رادیو نه هر اونۍ د ګل په ورځ د مخام پنځونه تر شپږو بجو پورې روغتیا او درملنه خبرونه کې هم په دې اړه زیات معلومات اوریدل شي. او له یوې دمې وروسته یو بل ریپورت.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ل دوه لکو نه زیاتو خلکو ورله مخې زموږ چینل سبسکرایب کړي. هلته ل شپږو زرو زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. په دې کې د مشال د همکارانو ویډیوګانې هم شته چې وخت په وخت دلته په اختر کې مونږ ویډیوګانې جوړې کړې دي یا په نورو موقعو باندې یا د مشال رادیو د سالګرۍ په ورځ. همدارنګه نورې ښایسته ویډیوګانې هم هلته پرتې دي. نو زموږ چینل که تاسو نه سبسکرائب کړي، همدا اوس یې سبسکرائب کړئ او هر ورځ به زمونږ له غاړې چې کومې ویډیوګانې جوړیږي هغه به ستاسو په سمارټ فون کې یا ستاسو په موبایل کې یا ستاسو په ډیسکټاپ یا په لیپټاپ کې ستاسو مخې ته درځي. نو دا هیله درنه لرو چې زمونږ چینل سبسکرائب کړئ. اوس هم یو بل رپورټ. د بلوچستان په لویو لارو د حادثو پر وخت خلکو ژغورونکي ادارې چارواکي وایي د تیرو کلونو په څیر سخ کال هم نه یوازې خونړۍ ټرافیکي پیښې روانې دي بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی. د دوی په وینا د سخ کال په لومړیو دریو میاشتو کې وار له مخه په لسګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ټپي شوي دي. د مشال لډیو اوریدونکو هم وخت په وخت په خبرونو کې شکایت کړی چې پر دې لارو د مسافر وړونکو بسونه په ځانګړې توګه په ډیر زیات رفتار سره ځي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر لسمه هم یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږه اوولس تنه پر یوه ځای وژلې ول. اوس پوښتنه دا ده چې پر دې لویو لارو د ټرانسپورټ رفتار څارلو لپاره څه انتظامات شته او کنه، او آیا د نورو صوبو په څیر د بلوچستان په لویو لارو د ټرافیک څار پولیس ګمارل شوي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
په بلوچستان کې د لویو سړکونو د پولیسو اداره وایي په صوبه کې ټولې اووه لوی لارې یا نېشنل های وې دي او په دې کې یوازې پر دوو لارو د ټریفیک څارلو پولیس موجود دي. په کوټه کې د یاد ادارې آفیس سپرنټنډنټ محمد طاهر د اپریل پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی په وار وار پر دې لارو د پولیس ګمارلو لپاره صوبایي حکومت ته سپارښتنې کړې دي خو حکومت پکې هیڅ دلچسپي نه اخلي. دویل له او های وی سړکونو څخه یوازې پر دوو اوس پولیس موجود دي او هغه هم تر یو څه برخې د ټریفیک رواني څاري. یو د ګوادر لوی لار ده ان لس چې کوسټل های وی هم ورته وایي، دویم له سیبی تر جعفر آباد غزیدلې لوی لار ده چې ان 15 شپته نومیږي، خو د دې پر یو څه برخه های وی پولیس موجود دي. نوري چې کومې لارې دي پر هغه لسره د پولیسو څه انتظام نه دی سوی او نه وجود شته. محمد طاهر وویل چې په نوشکی کې د اپریل پر 12مه ناوخته د یولس مسافرو تر وژل کېدو وروسته حکومت د امنیتی پلان جوړولو لپاره له دوی وړاندیزونه غوښتي دي او دوی ورته بیا ویلي چې د صوبې پر لویو لارو دی های وی پولیس وګمارل سي. د بلوچستان پر لویو لارو د حادثو پر وخت د خلکو ژغورونکې اداره یولس دوشت وایي په بلوچستان کې د ناامنیو پرتله په ټریفیک حادثو کې زیات خلک وژل کېږي. د یاد ادارې د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمیع الرحمن مندوخیل د اپریل پر 15مه ناوخته مشال راډیو ته وویل د صوبې پر لوی لارو د ټریفیک حادثو دوه لوی لاملونه دي. د د په وینا یو سړکونه د ملک د نورو صوبو په څیر پراخ نه دي او بل ور باندې پولیس نه دي ګمارل سوي چې تر حد زیات رفتار کوونکی ترانسپورت وڅاري. سمیع الرحمن مندوخیل وویل د همدی لکبل اورز تر بلی د ټریفیک په خنړیو پیښو کې زیاتوالی را روان دی.
د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر مارک د عدد شمار مطابق په کال 2024 کې در نن ورځې پورې 15244 اکسیډنټ سوي دي. د بلوچستان په های ویز باندې په کم کې 6900 کسان ټپیان سوي دي او 122 کسانو ژوند ترلاسه کړی دي. دا غرنګ کمر چیری د اید د ورځو شماري راواخو نو په تیر یو هفته کې په بلوچستان کې 422 اکسیډنټ سوي دي په بلوچستان په های ویز باندې او په کم کې سي د 800 زیات خلک ټپیان سوي دي او 4 کسانو ژوند تر لاسه ورکړی دي.
د یادونی وړ ده چې دا د مرګ جوبلی یوازې هغه شمیر دی چې مرستندوی ادارې یولس دوویشت راغونډ کړی دی. د کوټي او کراچۍ ترمنځ له غزیدلې لارې وروسته له کوټي خیبر پښتونخوا او پنجاب ته تللې های وی هغه لوی لار ده چې زیات حادثې ورباندې کیږي. د بوري ملک فضل رحیم یو له هغو زرګونو کسانو دی چې پر دې لار د سفر پر مهال په ټریفیکي حادثه کې ټپي سوی او اوس یې علاج روان دی. دوی وایي دوی ته د ورپېښې سوي حادثې په ګډون زیاتره له دې کبله کېږي چې ډرایوران او په ځانګړې توګه مسافر وړونکي لوی بسونه په زیات رفتار ځي، خو د څارلو لپاره یې نه پولیس او نه څه نظام شته.
دلته غټ روډونه چې دي هم هغه دلته سنگل دي، دوم پر دې باندې بیا دا د مسافرو غټ بسونه چې دي ډایو چې ورته یایي ګرد وخت هغه د تیز سپیډ له وجې څخه اوښتي چې د خلکو مرګ زوګ له کې ډېر ای. ټریفک پولیس هیڅکله هم داسې په روډو خپل ډیفټي داسې نه ده په نظر سوي چې دوی دا کړي یا خلک پر دې باندې چالان کې مطلب چې یا زیات بې ترتیبه سپیډ او یا مطلب بې جرمانه کې چې تا بیلټ ولی نه دی تړلی. دلته د ټریفک پولیسو نظام بیخي ډېر په دې حکله د نورو سبو په نسبت بیخي ډېر کمزورې دي.
د بلوچستان د حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت ولې پر دې لوی لارو د نورو سبو په څیر د ټریفک قوانین نه عملي کوي. د ومنله چې د بلوچستان پر لویو لارو د هایوی پولیس د نه برابر دي او د ترانسپورټ رفتار هم نه څارل کېږي. خو د ده په وینا لوی سړکونه د وفاقي ادارې نېشنل هایوی اتارټي په واک کې دي، خو بیا هم صوبایي حکومت وخت نا وخته پر دې لارو تر حد د زیات رفتار کابو کولو هڅې کړې دي.
جس طرز پر کراچی سے چمن تک کا ڈول کیریج وے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
لگ سنگ چی لے کراچی تر چمن د دو رویہ سڑک جوڑی دو ہتھی روانی دی. ہم داسی د بلوچستان حکومت لو وفاق سرا په خبر بوخ دی چی پر بولان تر سندھ تللی لارا، پر پورٹ منرو تر پنجاب تللی لارا او پر روب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد تللی لارا هم پراخی او دو رویہ کړی. او له هغه وروسته موږ کولای شو چې نېشنل های وے اتارټی ته وړاندیز وکړو چې دې لارو نه یوازې خپل پولیس وګماري بلکې هلته د زیات رفتار څارلو لپاره هم نظام رامنځته کړي چې ورسره حادثې راکمې شي. شاهد رند ویل د بلوچستان تیر حکومت له کراچۍ تر کوټي پتلونکو بسونو کې د رفتار څارلو آلې لګولې وي چې ورسره تر څه حده ټرافیکي حادثې کمې شوي هم وي. د ده په وینا د هغه کار پراخولو ضرورت دی او نوی حکومت به له کار پیلولو سره سم هڅه کوي چې په دې برخه کې له اړتیا سره سم ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړئ او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده. Oh,
مرمنی نور می دوخوگا او زړګي مخلا زالونا ود تورپی کی مرمنی پڅنګ څنګه ود تورپی کی مرمنی پڅنګ څنګه
مرمنی پسند سنگاوا